مشهی دا مشال لیریو دے دا پینزو بجو پا دے خبری گڑائی کے زما مجید بابر نے کہی لے او سلامنا او منائی دا خبرون لپارا سرا فرخند آسد پا سٹوڈیو کے موجود دا او دا تکنیک پا برخکرا سرا اسحاق امیری ملتیا کئی دا سر موضوع دا پاکستانی طالبانو هغه دوا مهم قماندانان دي چې ویل کیږي افغان طالبانو ته په دې مخه حواله شوی چې دغه تبا د پاکستان تحریکی طالبان د مشرانو سره د امن خبرې کوي چې د مشال ریډیو ځانګړې راپور ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب هم شته. په اول خبرونه لفرخند اصل
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی په کراچۍ کې تیر شپه په یو چاودنه کې یو تن بچ شو او ډیر لستور جوړ شو دي. د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې 2 کسان وژل شوي او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه په یوکرین سره د اضافي 500 میلیون یورو پوځي مرستې کوي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې بیگانه وخت له غړي غړي په یو ډاک مارکیټ کې د چاودنې لپاره لکتر لګا یو کس وژل شو او 14 نور جوړ شوی چې پکې د سلورو هغه وضعیت نازک خودل کیږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او زیاتره زخمیان ولسی کسان دي. پولیسو په سمدستي توګه د چاودنې د نویت په اړه سند ویلي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر شرجیل کرل جیو ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي هغه د داسې کوم پیښې په اړه وار لمخې خبرداري یا استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د پیښې د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو ترڅنګ ځینو نورو پاکستانی رسنیو لیکلي چې په وژل شوو کسانو کې 11 تیوي کورنۍ وو. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه دا پیښه سهار مهال د کوټ لدا په سیمه کې هغه وخت شوې ده چې کله دوه مسافر وړونکي ګاډي له یو بل سره جنګېدلي. د پیښې ژوبل کسان د حافظ آباد ضلع روغتون ته رسول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې یوې جلسې ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر عاطف خان د مې پر 12 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه جلسه به نن د مردان د ریلوې سټېشن سره نږدې د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې له 6 نه تر 6 پورې د هیواد په بلابلو ښارونو کې جلسې اعلان کړي. په دغه کې یو مهمه غوښتنه په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو کول دي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر روان مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې 2.5 روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولې دي. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوسې واک ته مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره د هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکل شو پیسو روسته کست نه دی ورکړي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول 10 روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پر حکومت نورو ګوندونو سیاستوال نیوکې کوي چې دوی له مرکزه دا پیسې او د بجلی د خالص ګټې پیسې هغه مهال په سختۍ نه دي غوښتي چې کله د وفاقي حکومت واک هم د تحریک انصاف سره وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې نن د تودوخې درجه لوړه شوې ده. تر نن ماسپښین 2 پورې تر ټولو زیات درجه حرارت 9.5 سانتي ګریډه د هغه هیواد په سی بي او ډېر غازی خان ضلعو کې ریکارډ شوې دي. بلخوا د پېښور د موسمیاتو د محکمې تر مخه نن هلته درجه حرارت 2.5 سانتي ګریډه ښودل شوې دي. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې د مې پر 6 په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د مې له 8 نیټې څخه د صوبې په میداني علاقو جنوبي ضلعو کې د سختې ګرمۍ کل شوی نو ولست خپل ځان او ساروی له ګرمۍ وساتي. او بل خبردار چې د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه به یوکرین سره د اضافي پینزو سو ملین یورو پوځي مرستې کوي. بوریل نن د جرمني په شمالي سیمه کې د جی اوه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په سنډو کې خبریالانو ته ویلي چې په دغو پوځي مرستو کې به درنې پوځي وسلې لکه توپونه او ټینکونه شامل وي او د دغې سره به اروپایي اتحادیې لخوا د یوکرین سره مرستې 2 بلین یورو ته ورسیږي. نوموړي وویل باور لري چې په راروانو ورځو کې د روس پر تیلو د بندیز په اړه هم یوې موافقې ته ورسي او زیاته کړې ده یقین لري چې په دغه اړه به زر یوې لوزنامې ته ورسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پایه را سره پاتې شوي دا مهم راپورونه به هم اوري. د تحریک طالبان پاکستان هغه دوه مهم قماندانان چې د پاکستان په ولکه کې افغان طالبانو ته حواله کړي چې ورته چې الته کې پاتې تحریک طالبان مشرانو سره د امن خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پاټک کې جلسې ته ویلي دي چې د زکا د حکومت د خاتمه مخالفت کولو چې معیشت به خراب شي. خو یو سیرونکی وایي
پورا معیشت سدس شین دے چپاغ کو یورس کی خرابی کو یورس تبدیلی ددی شاہ تو کم نے کلنو استا منصوبہ بندی ہوئی استا جی کم نے اقدامات
د اپوزیشن او د حکومت لخوا د پاکستان په پوز باندې تورونه لګول کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید نوم هم اغسل کیږي او فوز وای چې دا نه د پکار. خو یو سیډونکو شمیم شاهد وای
په پښتو کې متل دی وایي چې پیاز ترین د خولې نه بوی خامخا ځي. نو ځکه داسې قسم بیانونه د پیښور د کور کمانډر د جنرال فیض په باره کې یا د پیښور د کور په باره کې راځي چې څه ناڅه خو شته.
کسو هم یوې میاشتې پورې د په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف واکمنی وه. خو د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې د قبایلي ضلعو ترقیاتي بجټ دپاره اوسنی وفاقي حکومت دوی له پیسې نه ورکوي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ دا خبرونه به تر شپږو بجو پورې دوام لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري. دا د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه وروسته خبري غړې ده او تاسو په هم د مشال ریډیو یو ځانګړي راپور تر اگرزوم. با خبر سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی دوه مهم قماندانان په دې غرض افغان طالبان ته حواله کړي چې که د ٹی ٹی پی سره د امن خبرې اترې کامیاب شي نو دوی به خلاص کړل شي. نور حال د مشال همکار داود خټک په دې ځانګړي راپور کې درکوي.
مسلم خان او محمود خان چې د ملا فضل الله په مشرۍ د سواد د طالبانو مهم مشران ول په 2009 کې د پوزي اپریشن ورستو په اغه سیمه کې گرفتار کړل شول چې تر دا دمه د پاکستان د پوز په بند کې دي. مسلم خان ته یو پوزي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا اورولې و او محمود خان ته یو پوزي عدالت په همدغه وخت کې د 20 کالو بند سزا اورولې و. په دغه دواړو د بیګونه خلکو د وژلو او د پیسو لپاره د خلکو د تختونې تورونه و. د ٹی ٹی پی او پوز ترمنځ په اول وار د 2021 کال په 9 نومبر د یوې میاشتې لپاره اوربند شوی وو چې د طالبانو لخوا د همدغه کال د دسمبر په 9 ختم کړل شو. له هغې وروسته وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمه او په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خپلې حملې تیزې کړې. د روان کال جنوري میاشت کې یو ځل بیا د سولې په نیت یو قبایلي جرګه وسلوالو طالبانو ته ولېږل شوه چې د طالب مشرانو سره د افغانستان په خوست او مرکز کابل کې ملاقاتونه وکړل. په دې دوران کې ٹی ٹی پی جرګې ته د نور غوښتنو ترڅنګ د یو سل دوه طالب بندیانو نمونه ورکړل او د اغوی د خلاصون مطالبه وکړه. په همدغه فهرست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل ول. له هغې وروسته په مختلفو وختونو کې پاکستان یو شمیر اغه طالب بندیان خوشی کړل چې د طالبانو لخوا په ورسپارل شوی لیست کې نمونه شامل ول. خو مسلم خان او محمود خان تر دا دمه نه دي خلاص کړل شوي چې له وجې یې تحریک طالبان پاکستان د ډزبندې اعلانولو او سولې ته آمادګي نه ظاهروي. با خبره سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مې په 15مه دا دواړه مهم کمانډانان له یو بندا وستل شوی او د طالبانو د حقانی شبکې مشرانو ته سپارل شوی. حقانی شبکه د امریکا لخوا ترګره پیژندل شوی ډله ده او ویل کیږي چې دا ډله د پاکستان د پوز سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان حکومت او پوز تل دا تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. د سرچینو په وینا د مې په 9مه د پاکستان پلاوی کابل ته رسیدلې او هلته د ټي ټي پی له مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو چې په نتیجه کې تحریک طالبان اغه لس ورځنۍ ډزبندي چې د ورکوټي اختر په مناسبت اعلان کړي وو او د مې په 10مه پای ته رسیدا د مې تر 15مې وغځوله. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان او ټي ټي پی کده سولې یوې لوزنامې ته رسیدي نو ټاکل شوی چې د ټوله قبایلی سیمه په کچه به یو جرګه جوړول کیږي چې د طالب مشرانو سره به ملاقاتونه کوي او بیا به دا د امن لوزنامه اعلانوي. یاد دی چې په تیرو وختونو کې هم د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ یو شمیر د امن لوزنامې شوي وي خو دا ټوله ناکامه شوي او د هرې لوزنامې له ماتې دوه وروسته تشدد لا پسې زیات شوی چې په نتیجه کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی خلکو ته په لوی چزانی او مالی زیانونه اوریدلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې خبرو اترو او د دوو مهم طالب بندیانو د خلاصون په اړه د پاکستان د پوز نظر واخلي او په همدې غرض د پوز د اما اړیکو ادارې آی ایس پی آر ته یو ایمیل هم ولېګ خو د اغوی لخوا کم دریز مخې ته رانغې. د دې ترڅنګ مشال ریډیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنار ابانی کر سره هم د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو د اغوی لخوا هم جواب ورنکړل شو. مسلم خان د سواد د طالبانو اندو او په هغه د یو دیرش کسانو د وژلو تور وو. بلخوا محمود خان د سواد د طالبانو د شورا یو مهم مشر او په هغه د نورو ترڅنګ د دوو چینایي انجینرانو د تختونی تورونه هم وو. د وسلواله طالبانو د پخوانی مشر مولا فضل الله په مشرۍ په 2008 او 2009 کې د سواد ځنی برخې د طالبانو په ولکه کې وي. د دوی پر ضد د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات تر سره کړی ول خو د 2009 په مې میاش کې پوز د راهراست په نوم یو لوی اپریشن وکړه چې په نتیجه کې وسلواله طالبان له سواته اوستل شول او یو شمیر مشران یې گرفتار کړل شول چې مسلم خان او محمود خان هم پکې شامل ول. د 2021 کال په جون میاشت کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په نوم د تحریک طالبان پر ضد ستر عملیات وکړل چې په نتیجه کې وسلوال طالبان له اغه سیمو په شا اوتمبول شول او زیاتره یې د پولي اغه غاړي د افغانستان په یو شمیر غرایز صوبو او ولسوالیو کې پناه واخیسته. که څه هم دا ګومان کېده چې تحریک طالبان پاکستان ماتې وخوړه خو له تیرو درو کلونو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په حملو کې زیاتواله تر سترګو شو او دا حملې پس له اغې نورې هم سیوا شوې چې افغان طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه د اشرف غنی په مشرۍ منتخب حکومت نسکور کړ او په کابل یې قبضه وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د داوود خټک ځانګړی راپور موریدو او د مشال ریډیو دا خبرونه دوام لري. ستاسو پام یو بل راپور تر غوړوم. په خوانی وزیر اعظم عمران خان د مای په 12مه په اٹک پنجاب کې په یو جلسه کې ویلي دو او د وزیر خزانه شوکت ترین متعلقه ادارو ته ویلي وو چې د پاکستان په ضد سازش روان دي او کدا کامیاب شو ملکی معیشت به نقصان ومومي. بلاول بٹو زرداری هم د مئی په 12مه په قومي سمله غونډه کې ویلي سازش نو بلکې عمران خان په آئینی طریقه دغه سوکای نه لاړ دی او که هر څوک چې ناکام وي هم دغه شان بزي. تجزیه کار طارق افاق د مئی په 12مه مشال لیدو ته وویل معیشت داسې نه دی چې ګنی په یوه ورځ کې خراب شي. نور تفصیل شانواز ترکزی روحانی.
د پنجاب پاٹک ضلع کې د مئی په 12مه د ګوند یوې جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلي
جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا جو لوگ سازش روک سکتے
تھے وای چې کله ما تر سازش پته ولګیدا چا چې سازش ودرول شو ما ورته وی چې مونږ ملکی معیشت په مشکل سنبال کړي کدا سازش کامیاب شو ملک به د مشکلاتو سره مخ شي. ما هم ورته ویلو د وزیر خزانه شوکت ترین په خپل هم ورته ویلو خو افسوس چې مونږ هغه ونه کړې شو
لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے.
شوکت ترین د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د خزانی وزیر د بهرنی سازش وینا د عمران خان لخوا د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې د پریډ گراوند په جلسه کې د سټیج د پاسه د تقریر په دوران شوې و. هغه د جیب یو خطر وستل دغه خط بندو لیکل نه ښکارېدل خو په غوتو کې ونیو او بند خطې د ګوند پلویانو ته وخوت او وی ویل دا هغه سازشی خط دی کوم چې په یو بهر هیواد کې د دې حکومت په ضد تیار شوی. ورستو په یو وینا کې عمران خان دغه هیواد نوم امریکا وخوت. د اپریل په 9 د عمران خان په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا تحریک عدم اعتماد کامیاب شو، حکومت نسکور شو، او چې د پی ڈی ایم لخوا د وزیر اعظم کاندید شهباز شریف کامیاب شو. دغه خط په حواله قومي سلامتیه کونسل راغوخت. دغه کونسل کې وزیر اعظم، ځینې وفاقي وزیران، د عسکری ځواکونو مشران او د استخباراتي ادارو مشران هم موجود وو. کونسل د اپریل په 22 ناسته وکړه، خط وکتل شو، بحث پیل شو او وویل شو چې په خط کې د بهرني سازي څخه خبره نشته دی. په دغه غونډه کې د پاکستان لخوا په امریکا کې پخوانی سفیر اسد مجید هم شامل وو. د مای په 12 د قومي سملې په غونډه کې وفاقي وزیر بلاول بوټو زرداری هم وویل چې عمران خان د خپل حکومت بچ کولو لپاره دغه خبرې کوي. گینونو عمران خان پاکستان د آئین دلاندې د واک نه تلې دي،
او نه صرف سابق وزیر اعظم
دی، وای نه یوازې د سابق وزیر اعظم په ځل، بلکې کراتون کې هم کوم داسې وزیر اعظم راشي چې ناکامه نه اهله او څوکۍ سنبالول نه وي، نو هغه د لری کول لپاره هم یو جمهوریت طریقه شته دی. عمران خان په خپل تقریر کې دا خبره چې چا چې سازش ودرول شو هغه مو خبر کړي، نو دا چا څوکۍ دي شي. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته د مای په لیر لازم وویل چې دا چا هغه خلک دي کوم چې په قومي سلامتی کونسل کې موجود وو. هغه خوغونډه کړې ده ویلي دي چې سازش نه دی شوی. نو بیا دا پوښتنه چې عمران خان دا هم ویلي دي چې که حکومت ختم شو ملکي معیشت ته به تاوان رسي، آیا هم دغه سیده؟ طارق افاق دا ځواب وی
کوره معیشت څه داسې شی نه دی چې په هغه په یو ورځ کې خرابیږي او په یو ورځ کې خګیږي. د دې شاته خو چې کوم نه ده کلونو ستا منصوبه بندي وي او ستا چې کوم نه اقدامات وي، نو هغه کې تاسو وګورئ چې را دا په کوم څلور کال دی په اقتدار کې پاتې شو، نو د معیشت د بحالې لپاره کوم داسې لوی کار کړی دی چې د هغې په وجه دی ویلی شي یاره موږ معیشت چې تلو نو موږ چې کوم نه دا پدی نیج پانی یا مون پدی ستا پانی پری خیلی.
عمران خان پا اٹک جلسہ کی دا ہم ویلی دی چی دے بدا شلم مئی نوروز تو اسلام آباد تا دا لانگ مارچ اعلان ہم کوی، او دای ہم ویلی چی جیل تطلو تا ہم تیار دے. نبل خواب وفاقی وزیر داخل رانا سانا اللہ خان پا لندن کی خبری کانفرنس کی دا مئی پا 12 ویلی پا داغ حیوات کی موجود دا مسلم لیگ نواز در دا مشر میا نواز شریف سرائی پا غنڈا کی ورطا نواز شریف ویلی دی چی دا آئین خلاف ورزی کون کو پزد باید کار روائی ہوشی. نواز شریف دا پاکستان دری واری وزیر اعظم پاتې شوی، ولی نن وقتون ای ورور شاباز شریف دا پاکستان وزیر اعظم دی. شاہ نواز ترکزے، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
مشال ریڈیو ته وګي د پاکستان د پوز عامه اړیکو ادارا یا ایس پی آر وای د پیښور د کور کمانډر په اړه د سیاسي مشرانو بے پروا تبصری بیخي نامناسب دي. دوی وایي پوز په سیاسي چارو کې هیڅ لاس وهنه نه لري او باید دوی دې د سیاست نه لري وساتل شي. د پیښور د کور کمانډر دا وخت جنرل فیض حمید دی چې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آئی مشر هم پاتې شوی دی. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان راپور اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی اولس مشر آصف علی زرداری نه د مې په 11 کراچۍ کې خبريالانو وپوښتل چې آیا تاسو به جنرال فیض حمید ته هم سلوټ کوئ. نو زرداری په جواب کې ویل چې فیض حمید بیچاره یو طرف تکړه شوی دی، خو بیا یې ورستو په وضاحتي بیان کې ویل چې دا خبره ترې په ناپامه کې شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نن خواجه آصف د دفاع مرکزی وزیر هم دی. د مې په 11 د بی بی سی اردو د دې پوښتنې په جواب کې که د پوز د نوې مشر ټاکلو پریکړه د شهباز شریف په لاس کې وي، نو آیا جنرل فیض حمید با دغه منصب ته منتخب کېدی شي او کنا؟ نو هغه ویل که د فیض حمید نوم په سینیارټی لیست کې شامل وي نو غور به پرې وکړي. خو د مای په 12 د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشر مریم نواز په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د پوز مشر باید داسې کس وي چې بې داغ شهرت لري او د هر ډول نیوکو او شکونو نه پاک وي. دا چې د پوز لخوا وار په وار د دې خبرې سپیناوی کړي چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه لري، نو ولې بیا دغه سیاسي مشرانو لخوا داسې بیانونه مخ ترازی؟ نو پیښور کې خبريال شم شاهد په دې حق لا مشال لیډو ته وایي.
په پښتو کې متل دی وایي چې پیاز خورین د خولې نه به بوی خامخازي. نو ځکه داسې قسم بیانونه د پیښور د کور کمانډر د جنرال فیض په باره کې یا د پیښور د کور په باره کې راځي چې څه ناڅه خو شته، دغه چې سیاسي مشران چې کوم دین هغوی خو دومره دروغ نه وایي او یا به هغوی د خپل مفاد دپاره ډېر غټ جرنیل باندې یو ډېره غټه اداره باندې داسې ځان لګي. پکار ده چې کپدی دارو کی پپوچ کی یا بل سے کی داسی سو مسلی ہی نو خو گیا دا حکومت ہم فرض دی او دا سر لخرم فرض دی کہ اغا مطلب دے حل کی
دا پوز ویان ادارے ائی ایس پی آر لخوا دمئی پدول سما دا پریس ریلیز دا خبرون ترسنگ دا یاد ادارے ویان میجر جنرل بابر افتخار یو خبری غونډه تا هم دا وینا پوخت ویل چې پوز په سیاسي چارو کې هیڅ مداخلت نه کوي د ملک لوې سیاسي مشرانو ته هم نه خای چې دا پوز یو لوی افسر پړه دا ډول سرګندونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګی ائتلافی حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې له انتخاباتو مخکې انتخاباتي اصلاحات وشي بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي دومره انتظار نشي کولای او غواړي چې زر تر زره د ټاکنې وشي د سیاسي او انتخاباتي چارو پوهان وایي په حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې هغه اصلاحات واپس کړي چې د عمران خان په پخواني حکومت کې شوي وو چې پکې برقي ماشینونو په اړه قانون هم شامل دی په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم محمد وړاندې کوي
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د میپ یو لسمه ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي بلخو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زره دي نو انتخابات وشي د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد په دولسمه مې مشال ډوته ویل چې زرداري او په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران له انتخاب انتخاباتو د مخه انتخاباتي اصلاحات زکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشين په وسیله د مبینه درغلې کېدو امکانات ختم شي
انتخابی اصلاحات
تو ضروری ہیں انتخاباتی اصلاحات ضروری دی او پاسانه کیدې شي ځکه چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن نشته نو دا اصلاحات به ډیر په اسانه منزور شي عمران خان غوښتل چې د الکترونیک ماشينونو په وسیله رائے اچونه وشي په کوم کې چې د په ګټه د درغلېو کېدو خطر و
الیکشن کو مینج کرنے کا
پتا اسلام آباد کے پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان پدولسم میں مشال ڈوتے ویل چھ انتخابات کی غٹ درغلی حلق ایڈیش چھ پریزائڈنگ افسران د خپل خوخی گوندونو پر گٹھا د پولنگ سٹیشنوں نتیجے تیاری کری افضل خان وای دا قسمه درغلې او مخه هلا نیول کېدې شي چې د رای اچول لپاره برقی ماشينونه وکارول شي دا برس حال کې دا چې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په خوانی حکومت پروس کال په نومبر کې د پارلمان د غړي غونډې پر مهال په انتخاباتو کې د رای اچول لپاره د برقی ماشينونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستاني وګړو د ووټ اچولو قانون منزور کړ او وی ویل چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کې به دا ماشينونه کاروي او بهر ملکی میش پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچولې شي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش کټک وای چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي خټک په دولسمه مې مشال ډوته ویل د پاکستان په سر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشټوالي له ستونزې کړيږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشينونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی نو د خبره دا هم ګران ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا نوي لکه جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلولو لپاره کار وکړي نو د حکومت رنګولو او د زر تر زره انتخاباتو کولو لپاره د عمران خان روانې جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي د په خبره د عمران خان پر ضد جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولې شي
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی هغه کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم حاصل شوی دی هغه کیس او داسې چې دی هغه باندې نورې کومې مقدمې په عدالتونو کې روانې د هغې نه د هغه به شکېدل ناممکن دي
خو د کراچي پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وایي په ابټ آباد پېښور جهلم او نورو ښارونو کې د ائتلافي حکومت پر ضد د عمران خان جلسو وښوده چې نوموړی د حکومت لپاره مسلې جوړولی شي عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی موجوده حکومتي ګوندونه چې پخوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه و او موجوده حکومت زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن په 28 اپریل ویلي دی چې د 2023 کال
لمی میشت مخ کې انتخابات نشي کولای. د دوی په خبره زکه چې تر دې مخ کې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندي په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو ته یو نړیوال موضوع باندې راپور وړاندې کو. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې اترې پیل شوې دي. ډان روسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مې پر یولسمه نیټه پر امنیتی چارو خبرې اترې بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ریکو بنا بدل شوې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکر ناورو.
د پاکستان او امریکا د لوړ پوړو امنیتی چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سوې دي. بلاول بوټو ته د مې پر شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون له لارې د مې پر اتلسمه په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډان روسپانه د مې پر دولسمه نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیم جی برنز په ګډون له نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورسپانې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړو خزا امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د شاوخوا لسو میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبرې اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپین ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلي ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر لسمه د عمران خان له واکه تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه دوه لسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزي ټکی پاتې شوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سوی دا.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
چاہیں گے وہ چھدا افغانستان دا مسئلے بڑا بدل شوی نو مگواڑو چھدا افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د فوزی وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکارۍ تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ورباندې به وار لمخه خبرې هم روانې وي.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی. آئی ایم شور
عبدالباسط د مئی پر دولسم نیٹا مشال ریڈیو ټول چې امریکا هم په سیمه کې خپلې ګټې لري. د دغه خبره واشنگټن دلچسپی لري چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي.
دیکھیے امریکا کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه مهال د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول. خو د سړې جګړې پایته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل سوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره شاید د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه نشي.
آج کل کے جو حالات ہیں
دا اوس چې حالات دی اپ نګدی راتلو کی کی نو دا سه نخکاری چې زموږ له امریکا سره ستراتیژي کا ملګرتیا جوړ شي د دواړو ترمنز د راکړې ورکړې تعلقات دی او بس همدا به پر مخ وړو حکومت ځای کې مو چې ګټې یو ځای کیږي هلته به همکاري کوو چې چیرې نه یو ځای کیږي هلته به خاموش پاتې کیږو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مې پر څلورمه په واشنگتن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
از مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې پینی می وجه کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د فرخندا اسد نور.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په صدر سیمه کې تیره شپه په چاودنه کې یو کس وژل شو او دیارلس ژوبل شوي دي. د ښار د جنوبي برخې د پولیسو مشر شرجیل کل د مې پر دولسمه تر پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې ونکي مواد په موټر سایکل کې ښودل شوي وو. چارواکي وایي د چاودنې له وجې شاوخوا ولاړو ګاډو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. تر اوسه د دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې دولس کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکار ریډیو ترڅنګ زیرو نورو پاکستانی ورسنیو لیکلي چې په وجل شو کسانو کې یو لس یوې کورنۍ وو. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه سهار مهال د کوټ لدا په سیمه کې هغه وخت شوې چې کله دوه مسافروونکي ګاډي له یو بل سره جنګېدلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې یوې جلسې ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا د ساینس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر عاطف خان د مې پر دولسمه په خپل ټوټر پانه لیکلي چې دغه جلسه به نن د مردان د ریلوی سټیشن سره نږدې د ماسکر شپږ بجې پیلېږي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي په روان مالي کال کې په قبایلي ضلعو کې 0.5 روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولي. تیمور سلیم جګړه په پېښور کې تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر وخت ویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره د هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروسته قسط نه دی ورکړی. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې نن د تودوخې درجه لوړه شوې ده. نن تر ماسپښین دوه بجو پورې تر ټولو زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټي ګریډ د هغه هیواد په سیلیو ډیر غازی خان ضلعو کې ریکارډ شوې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه به اوکراین سره د اضافي 500 میلیونو یورو پوځي مرستې کوي.
مشال ریډیو ته وګی فرخنده صدر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو ورزو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته. په کراچۍ کې تیر شپه 14 شوې ده. دغه 14 په اړه باندې پولیس وایي چې دا بارودی مواد په یو سایکل کې ځای په ځای شوی وو او خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې 14 ذمہواري چانه ده منلې. تفصیل نیادری خان راکړي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د مای په 12 د شپې د خار په صدر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو تن وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي. په صدر بازار کې دغه 14 په داسې حال کې شوي چې د 14 لږ شپه وړاندې د دغه زینا د ساحلي ځواک یا کوست ګارد ګاډې تیر شوي دي. خو یاد ځواک ویلي ګاډې او سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. د کراچۍ ښار د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پیښې پلټنې پیل کړې شوې دي او په ابتدایي معلوماتو کې معلومه شوې چې دا 14 په سایکل کې په ځای کړی شوي د بارودی موادو د لارې شوې ده.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل
دی وای چې تر وسا چې کوم معلومات راغلی دا په یو سیکل پوری 14 ڈیوائس اخودل شوی وو. برید د شپې 11 بجې او 40 منټه شوی. زدا نګنم چې کومه ادارا یا د هغوی گاډي هدف وو او سو گاڑی چې بدی وخت کې لدیزه تیرې دل خراب شوې دي.
وخت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھی ظاہر ہے سوری ڈیمیجڈ ہیں.
پولیس افسر ویلی چې د پیخې پلټنې پیل کړې شوې دي او دا ویل به د وخت نه اوړان دی وی چې دغه پیخه په کراچۍ پوهنتون کې د شوی ځانمرګي برید سره څه تعلق شته او کنه. په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل په 26مه د چینایي انسټیټیوټ په ګاډي 14 شوی وه چې پکې د درې چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو. د دغه ځانمرګي برید ذمہواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. د کراچۍ په صدر بازار کې د شوی 14 ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په صدر بازار کې د 14 له امله په ځای ولاړ سو ګاډي هم تباه شوي دي او دغه 14 چې په کوم ځای کې شوي ده نږدې ورته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو دفتري هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د کراچۍ د صدر بازار دغه 14 غندلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ، د کراچۍ د 14 حال مو د نیاز علي خان نه اوریدو او د کراچۍ د یوې بلې غمیزې پاړه باندې هم نیاز علي خان دا راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ د 12 مای د پیښې نن 15 کاله پوره شول. دا پیښه په 2001 میلادي کال کې هغه وخت مخې ته راغله چې کله پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټیس افتخار محمد چودھری د خپلې عهدې نه لرې کړې. د هغه د بحالۍ لپاره د پیل شوي تحریک پر مهال په کراچۍ کې د نوموړي د حرکت لپاره بېلابېل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لویه شمېره هوایي ډګر ته روانه وه چې په دغه دوران په لاره کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 50 تنه ووژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. په دې اړه باندې مقدمه روانه ده، خو تفصیل یې نیاز علي خان د کراچۍ نه راکوي.
په کراچۍ کې چې 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 12 مای خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه او په رڼا ورځ پکې په سړکونو او کوڅو کې په ګڼ شمېر کې کسان وژلې شوي وو. سیاسي ګوندونه او وکیلان وایي چې د عدیا د ازادۍ لپاره خلک قربان شوي، خو دغه عدیې تر اوسه پورې هغه خلکو او د هغو کورنو ته انصاف ورنه کړو. د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شاهي سعید وایي چې د دغه پیښې ذمہوار پخوانی ولس مشر جنرل پرویز مشرف او د هغه وخت حکومت ته.
بار مئی واقعا د تاریخ او سیاست د رضوا په دغه ورځ د عدلیه د ازادۍ لپاره د مختلف پارټو عوام راوتل او په هغه ورځ د یو آرمی ډکټیټر مشرف په سربراهۍ کې چې په کراچۍ کې کوم واقع شوی وه، نو د هغې جوابدار د هغې وخت حکومت او د هغې ظاهره چې مشرف په هغې باندې فخر محسوس کړو چې دا زما بدري وه یو د هغې خو او د هغې ګواه عدالتونه په خپله دي، د هغې ګواه وکیلان په خپله دي، د وکیلانو باندې وډ بیټ کړی پای کې وکیلانو شهیدان شوي، پای کې د مختلفو پارټو خلک شهید شوي، بے ګناه خلک شهید شوي، په میډیا باندې په خپله فائرینګونه شوي دي، میډیا پاکستان هم خوب شوي. لیکن د پاکستان د بدقسمتۍ د قانون لاندې هغه چیف جسټس پاکستان په هغې باندې بیا چې کله بحال هم شو سیکشن وانست او هغې خلکو ته انصاف ورنه کړی شو. مونږ دا غواړو چې د جوډیشن انکوایري وکړی شي.
دا 12 مای کال 2001 د خونړۍ پیښې چې شاوخوا 50 کسان پکې وژلې شوي وو او 113 نور ژوبل شوي وو. د کراچۍ په پولیس سټیشنو کې د دغه کسانو د وجنو 40 څخه زیاتې مقدمه درج شوی چې پکې د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاکار او د متحده قومي مومنت غړی وسیم اختر په ګډون د 55 څخه زیات کسان نمونه شامل وو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړی شوی. د وجلې شوی کسانو وکیل مقصود احمد ډوکیټ وایي چې قضیه تر اوسه د ترهرګرۍ ضد په عدالتونو کې روانه ده.
ADC 7 کی چلی گئی تقریباً ندے کیس پنجل لسکال ہو سو اور چلی گئی دوسرا پورے پدے کیس کے تقریباً 6-7 گواہان عدالت کی مشین سے دابو گواہی شویدہ وسن پدے کے لس دو لس گواہان پاتے جس دابو با گواہی کی گئی.
بلخوا د پختونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر نذیر جان یوسفزئی وایي چې دغه پیښه د ریاست لخوا په اولس د جبر او ظلم یو تاریخ پریښو دی.
هغه د ټوپک زور وو، هغه د وردۍ زور وو، هغه د ریاست زور وو، هغه دغه د جبر هغه نښه وه. موږ به ورته ووایو چې متحده قوم مومنټ د هغه دهشتګردان رس په رڼا په دې جلوسونو راغله، په دې جلوس باندې ناترسه فایرنګ وشو، تقریبا 8 انسان شهیدان شل، دا د مختلفو سیاسي ډلو پرو 15 کال تیر شو تر نن ورځې پورې په عدالتونو کې دا کیس کتبر کیږي. هغه شهیدانو ته د هغه شهیدانو ورثو ته انصاف ملاو نشو.
د کراچۍ د 12 مای کال 2001 د دغه خونړۍ پیښې کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان دغه ورځ تور ورځ مانځي او د عدالتونو بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهرې مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چا ته هم انصاف نه دی میلاو شوی او د هغه وخت ولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټولې هغه ادارې ذمہوار غني چې په خار کې د امن د ساتلو ذمہوارو. په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2000 د خونړۍ پیښې تور بیا بیا په متحده قومي موومنټ لګي. ایم کیو ایم چې وړاندې دغه تورونه بیا بیا رد کړي. خو روان کال د اګست په 8 په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقي ویلي چې ایم کیو ایم دی د مئی د 12 د پیښې بخنه غواړي او زه بخنه غواړم او د هغه ورځې پیښو ایم کیو ایم ته هم زیان رسولی دی. په کال 2000 کې چې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو. د مئی په 10 کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس پر رسېدو سره د بیلابیلو ګوندونو کارکنانو د هغه د هرکلي ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځینو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوال انختی وشوي. د ښار په سړکونو او په کوڅو کې دروازې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شول او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم او په سلګونو ګاډي او مالونه هم سوزول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو،
پام کوا
په درېنی مو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
تسمشال لیډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر وایي مرکزی حکومت د قبایلی دلو د پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نوموړي وروسته مشال لیډیو ته وویل دا قسط 10 روپۍ جوړیږي او موجوده حکومت ول نه ورکوي. خو بلخوا شنون کې وایي صوبایي حکومت دا غوښتنه باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړې وي چې واګې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره وي. تفصیل په خبرونه غلام غوث راکړي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلی ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوي بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې په روان مالی کال کې تر دې دمه 30 روپۍ په بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرف شوي دي. خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغلی نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10 روپو روستۍ قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلی اضلاع چې کوم بجټ دی په 3 کې عمران خان صاحب 2.5 ګنا تقریبا 3 ګنا د قبایلی اضلاع بجټ زیات کړی. افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقی حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې سه بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول 10 روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړی. 10 روپۍ چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړی وي هغه لګې دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ای جی این قاضي پرمونې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار نه دی لوبولی. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوي وو خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمواري ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ملاوی دلو لس کالو کې جکم 1000 ملاوی دلو اگیل عمران خان صاحب پلان جوړ کړو. اخو به ان ایف سی جوړې دو سره راضی اغه کې مونږه د ان ایف سی میټینګ کال کړو. شوکت ترین صاحب دا وعده کړی و چې مونږه به د جون پورې د دې حل راو کاغو. افسوس سره چې دا امپورټډ حکومت راغ د خیبر پښتونخوا هر پارٹی په وفاقي حکومت کې دا او مونږه په صوبایي حکومت کې یو. نو چې ټول په وفاقي حکومت کې دي اغه دې اوس د ای جی این قاضي د پیسو کیس ہم موو کی مونگا خوب ٹولو کے مخ کے چکم دے بلکہ مونگا بھائی موو کو اور چدا نیٹ آئیڈل پروفیٹ دے گا 180 ارب روپے دا کال را کی
خوب پیخبر کی دا بجٹ پچارو نظر لرون کے خبریال عرفان خانوائی د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت پر مرکز کی د خپل حکومت نه د خپل بقایا جاتو تر لاسه کول لپاره عینی لاری ندی کارولی
د صوبائی حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آی کونسل اف کامن انټرست یا مشترکه مفادات کونسل چې موږ سره وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره خو چونکه په دغه دریو کالو کې موږ غوښتل درنیمو کالو کې چې صوبائی حکومت د سی سی آی په فورم باندې د صوبی هغه شانته مقدمه نه د کړې کوم چې په کار و وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانته سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته نشو کولی کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله
په پیښور کې خبریال او سیړونکو لحاظ علی وایي په مرکز کې د نوې حکومت د راتک سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موقع په لاس ورغلې ده
مخکې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپې خپل آزاد شو مخکې داسې چلو چې دوی غوښتل نو د خپل حکومت نه دوی ټیک ټاک ترقیاتی راغر اوسته شو د بده مرغا هغه کارونه چې قبایلی علاقو د پاره پتیر سلور کالو کې پکارو هغه هغه رنګ نه دي شوی
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباز شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباز شریف ته وړاندې کړي وه خو شاباز شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایا جاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو ہرٹز که انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندائی او سب چھوی بنا موجود تھی
مشال ریډیو ته وګي وزو بلوچستان ته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د هیزي د ناروغۍ څخه د دریو ماشومانو په ګډون سلور کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 کسان ناروغه شوي دي حکومت وایي چې په دې لړ کې عدوی لاس پکار دي نور تفصیل ایوبترین نه اورو
د یک پټ څخه 315 کیلومتره لری و ختیځ لور ته د بلوچستان د ډیره بوکټی په پیرکو سیمه کې د ایزی ناروغي خپره شوې ده چې له امله د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او نږدې 1500 کسان ناروغه شوي دي. په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د هسپتالو څخه رخصت کړل شوي دي او شاوخوا 45 ناروغان لا اوس هم په هسپتالو کې داخل دي چې لویه برخه یې د ښځو او ماشومانو ده. ځکه چې په پیرکو کې دوه هسپتالونه په مریضانو ډک شوي او څلور ناروغانې وزلی هسپتال ډیره بوکټي ته لېږدولې دي. په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا ځلی افسر اعظم بوکټي د مئی په 11مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د هغه زیرمو څخه راپورته شوې ده کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دي.
کنټامینیټیډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا اور کلیئر کٹ
آؤٹ دتے نہ روغی د خپل دوش کارا ہیلت وبدی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دي هغه صفانه دي چلامل کلرا یا د ایزی ناروغي خبره سوي ده. ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا په ښکاره توګه وبدی او زیر جنسی وي دي. د وبشتنی په جواب کې ډی ایچ او ډیره بوکټی زیاته کړه چې و اوس هلته ډاکټران او دوایانې رسېدلي دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره سوې، تر هغه وخته پورې پر دې ناروغۍ کنټرول کول ګران کار دی. بل پلو ته په ډېره بوکټي کې د ایزید څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پارکر کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډېره بوکټي او پیرکو ته لېږدولي دي. په دې ترڅ کې چې کله تېره شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکتر سالی ناصر سره تماس ونیوئ، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزې ناروغي د اپریل په 18 نیټه ښکاره سوې وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده سوې ده چې د دې یو لوی حلت اوبه دي، کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه سوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډېره سوي ده. په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي ټوټل ورځ کې. څلور ډیتس دي، یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و، هغه مړ دی، درې کوچنیان. نو تر اوسه د دغه اوبو ایشو شته پکې نه ده. د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه وي سبا سوی، هغه ټیم خو زموږ په لګیا دي، تالا بېګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه، دا د پبلک هیلت خو دی او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن خو دی. ډسټرکټ ایډمنسټریشن کې بیا ډی سي زموږ د هیلت کمیټې هیډ دی، هغه ګردشان مینج کوي. نو د زموږ لخوا د دوی د دوایانو ضرورت و، هسې د دوایانو بیا داسې طریقه تېر حکومت جوړه کړه. زه خو اوس مامیاس کې راغلی یم چې دوی به په ډسټرکټ لیول پروکیورمنټ کوي د میډیسن. هغه زموږ چې کوم ډی ایچ اوز دی یا کوم ډسټرکټ ډیمان دی، هغه دومره کیپاسیټي نه لري چې دوی میډیسن پروکیورمنټ په ډسټرکټ لیول وکړي. نو لیاز هغه پروکیورمنټ هم زه لوښ
د نوموړو په وینا د اوبو چې کوم زیرمې یا تالابونه دي، دغه د صفایي کار لا نه دی پیل شوی، او تر څو چې دغه کار نیم و سر ته رسېدلی، تر هغه وخت پورې به حکومت د اغېزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنۍ څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزې د ناروغۍ د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مې په 18 نیټه په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر د سی بي او کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره نوموړي د بخوري و محکمې ته 10 ملیون روپۍ ځانګړي فنډ هم جاري کړی دی او ویلي دي چې تر څو یاد سوي تالابونه نوي صفا سوي، تر هغه وخته دي په سیمه کې و خلکو ته دي د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې پیرکو د ډېره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لویه ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کردار دی. لیکن هلته د زیاتره خلکو او د هغو د څارویو دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته څلور غټ تالابونه جوړ سوي دي، کوم چې د ځایي خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایي خلک د دې تالابو و اوبو څښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده، د دې لپاره سمدلاسه ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړي دي، کوم چې به هره ورځ و دغه خلکو ته د چنګ پاکې اوبه رسوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زغاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په لوند مې په 11 په پیښور کې د پاکستان ماين ورکرز فیډریشن او د نړیوال تنظیم انډستریز آل ګلوبل یونین لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی د لوکي د کوېلې په قانونو کې د کارکونکو کسانو د تحفظ پاړه یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې وویل شول چې باید د کوېلې په قانونو کې کارکونکو ته پوره سهولتونه ورکړل شي او د کان کیندنې په دوران د دوی ژوند خوندي کړل شي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اکثره وخت داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د کوېلې په قانونو کار کوونکی مزدوران ته د مختلف پیښو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د سیمینار په محل د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن یو مشر د شانګلې نور الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن لخوا د هغوی د تحفظ او د صحت لپاره ټاکلې شوي قوانین نه عملي کیږي، نو ځکه یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي.
ډېرې زیات واقعې ګان کېدی شي، یو داسې کېدی شي چې دې کې خپل یو مشینري لګېدلی لاندې عینم واقع کېږي، دا ماین غورځېږي هم سلایډنګ چې څه وایي. دې نه علاوه ماینینګ کې دا بله شعبه ده چې دې کې درې څلور قسمه ګیسونه هم دي، یو داسې چې کوم ځای ته اکسیجن نه ورځي، هوا نه ورځي، هلته هم سړی مړ کېدی شي. داسې شته ده چې بلوچستان کې څه ماینونه 10,000 فوټ لاندې ګهرایي کې تللي دي، فاټا کې اوسه پورې 4,000-5,000 فوټ ګهرایي کې. انټرنیشنل یا پاکستان قوانین د ټولې دنیا د ماینینګ لپاره یو دي، د ته مزدوري په ټایم ورکوي، د ته کم ځای کې چې دې مزدوري کوي هلته کې به د ژوند سهولت ورکوي، هلته به صفا د سکول اوبه ښایسته رهایش ورکوي. د آیلو قوانین او د پاکستان دا هم یو دا قوانین دي چې د لیبر لپاره ټوله دنیا کې یو قانون دی.
په دې سیمینار کې شریک د کویلی یو ډیلر امیر حسین وویل چې د کویلی راوستو کار د ځمکې لاندې دی، نو ځکه د نورو کارونو نه زیات خطرناک دی.
دا کار ټوټل چې دی انډرګراوند دی، ځمکه کې دننه دی، د نور خو انډستری چې دی ځمکې په سر باندې دي. ها خو که یو حادثه یو شی نه ویني مخامخ او دود ته په نظر نه راځي، دا خو داسې دی پته نه لګي، دا غرون را پرېږدي مختلف ګیسې هغې د وجې نه هم حادثات پېښ. نو شانګلې لیبر خو د بنیادي روزګار دی، تقریبا دا وایم چې پلار نیکه روزګار دی، تقریبا 80% خلک دي شانګلې خلک دي ماینینګ. د شانګله کې نور څه داسې دغه نشته دی، انډستری وغیرہ کارخانه نشته.
د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د اداران وایي چې په تیرو لسو کالو کې یوازې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې څه باندې 600 تنه ماینونو پرېوتو او هلته د ګیسونو جمع کېدو له وجې مړه شوي، او دا شمېره دوی سره رجسټر ده. خو ښایي دا مړه شوي کسان له دې نه هم زیات وي، ځکه ځینې ځایونو کې ماینونه را پرېوتلي کسان پکې ژوبل شوي خو بیا رستو مړه شوي، او بیا ځنې د سا په ناروغۍ وخته شوي او د دغو ورپېخو ناروغیو له امله مړه شوي. دغه فیډریشن وایي چې دا محل په ټوله خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق څه باندې 6,000 کسان د کویلې په کانونو کې مزدوري کوي. د دغه سیمینار په محل د خیبر پختونخوا د ماینونو محکمې چیف انسپکټر فضل رازق وویل چې دوی به هڅه کوي چې د مزدورانو ټول قوانین په دې قانونو کې عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی موبجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دونی موبجو
پام کوا
په درېنی موبجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د خبرونو وروستۍ لنډیز د پرمای خپل همکار فرخنده اسد لور کو.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په صدر سیمه کې تېره شپه په 14 کې یو کس وژل شو او 14 ژوبل شوي دي. د ښار د جنوبي برخې د پولیسو مشر شرجیل کال د مې پر 12 تر پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې اونکي مواد په موټر سایکل کې ښودل شوي وو. چارواکي وایي د 14 له وجې شاوخوا ولاړو ګاډو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. تر اوسه دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو ترڅنګ زیرو نورو پاکستانی ورسنیو لیکلي چې په وجل شو کسانو کې یو لسته یوې کورنۍ وو. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه سهار مهال د کوټ لدا په سیمه کې هغه وخت شوې چې کله دوه مسافروونکي ګاډي له یو بل سره جنګېدلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې یوې جلسې ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا د ساینس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر عاطف خان د مې پر 12 په خپله ټوئیټر باندې لیکلی چې دغه جلسه به نن د مردان د ریلوې سټیشن سره نږدې د ماسکر شپږ بجې پیلېږي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي پروان مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې 2.5 روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولي. تیمور سلیم جګړه په پېښور کې تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړ. نوموړي وروسته مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر وخت ویل وفاق چې اوس یې وخت مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره د هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شوو پیسو وروستی قسط نه دی ورکړی. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې نن د تودوخې درجه لوړه شوې ده. نن تر ماسپښین 2 بجو پورې تر ټولو زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټي ګریډ د هغه هیواد په سیبیو ډېره غازی خان ضلع کې ریکارډ شوې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه به اوکراین سره د اضافي 500 میلیونو یورو پوځي مرستې کوي.
هم دې سره د مشال لري نن ساته خبرونه پای ترسي. ما مجید بابر فرخندا صد او اسحاق امیری ته اجازه راکړي کوم په دې سپو پاتې شوې تاسو به د امریکا غږ دی ورې دی ووري د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته نیکی هیلې او پیرزوونه او خا د باد وریالي وسه.